لاس بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سالی رادیو وی بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه چی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم په لړ کې خبري شي خو لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته ولسمشر غنی د بلخ چارواکو ته خبرداري ورکړی چې په دغه ولایت کې یو تختبل شوی ماشوم ژر ومومي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د کال جایزه وګټله. او په هند کې د کورونا پراخ واکسیناسیون پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په بلخ کې تختول شوی نه کلن ماشوم خوشی نشي د دغه ولایت ټول جکپوري مسؤلان به له دندو لرې کړي. د ولسمشر ویندوی دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی دغه خبره پرون شنبه په یوه مکتوب کې د ملي امنیت شورا ته کړې ده. ولسمشر د بلخ ځایي چارواکو ته دا ګواښ وروسته تر دې وکړ چې په دغه ولایت کې د تختول شوي نه کلن ماشوم پلار ویلي که حکومت یې د زوی په ژغورلو کې پاتې راغی له طالبانو به مرسته ستو غواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه ماشوم شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ کې هغه مهال وتښتول شو چې ښوونځي ته په لاره و. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 2014 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځنډ دوی په اوږد مهال کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویندوی شمروز خان مسجدی دا خبره داسې مهال ازادي راډیو ته وکړه چې ولسي جرګې پرون د دوهم ځل لپاره د دې بودیجې طرحه رد کړه.
ترڅو بودیجه پاس شوی نه منګه هیڅ پروژه شروع کولای نشو او نه قرارداد کیږي نه مطالعه کیږي. بنا ان په چرته دغه وخت زیات تیریږي بیا ستاسو مشکلات زیاتیږي.
شغله مسجدی هم در از وای چې د بودیجه د طرح بلبنه به هم ولسی جرګې ته ولېشل شي خو دی وای چې له دې سره به د کابینه منظوري ته اړتیا وي. د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ د 2021 کال لومړنۍ جایزه ترلاسه کړه. دغه خبره د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وکړه او ویل د درې ستورو دغه جایزه نړیوال اعتبار لري. د اروپایي ټولنې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې فعالیت لري او په نړیواله کچه د ذائقې په ټاکلو او د کرنیزو محصولاتو د کیفیت په تعینولو کې رول لري. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له لوري د اتمی تړون بیا بیا سرغړونې دا ضروری کړي چې تهران او واشنگتن بیرته د موافقه تر وګرځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان دا سرغړونې د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د دورې له پایته رسیدو څو ورځې مخکې په هغه مرکه کې وکړي چې پرون شنبه خبره شوه. ایران په وروستیو کې وویل چې په فردو کې تر 40% پورې د یورانیمو تولید بیا پیل کړی او پر مختللي سنتریفیوژنونه نصب کړی دي. ژان یو لودریان ویلي باید دا کار نوی شوی ځکه شي چې ایران د اتمی وسلې د ترلاسه کولو هڅه کوي. په هند کې د کورونا پراخ واکسین پرون پیل شو. هندي چارواکي وایي په لومړي پړاو کې به د دغه هیواد 3.5 میلیونه وګړي واکسین شي چې په هغو کې به 1.5 میلیونه روغتیایي کارکوونکي وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا
هند واکسیناسیون د یو لوی خوځښت ته پیل په حال کې دی. خپل هیوادوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایم.
هند تر امریکا وروسته د کورونا تر ټولو ډیرې پیښې لري. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ ویندوی د بوسنیا هرزګوینا په کمپونو کې د پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ویل دا حالت د منلو نه دی او باید د پناه غوښتونکو ستونزه هواره شي. د بوسنیا په کمپونو کې زرګونه پناه غوښتونکي میشتي خو د تیر کال د دسمبر په 2 په لیپا کمپ کې له اور لګېدو وروسته 900 پناه غوښتونکي په منفي 0 درجه هوا او تر باران او غورو لاندې بې سرپناه پاتې دي. د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته بوسنیایي چارواکو ویلي چې پناه غوښتونکي به بل ځای ته ولېږدوي خو د سیمې د اوسېدونکو د مخالفت له کبله دا پریکړه لغوه شوه او حکومت د پناه غوښتونکو د میشتولو لپاره پوځي خیمې ودرولې. کابو 9000 پناه غوښتونکو اروپا ته د رسیدو په هیله په بوسنیا کې اړولي او اکثره د پاکستان، افغانستان او سوریه وګړي دي. اروپایي اتحادیه د بوسنیا حکومت له پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر وبخښي، 1.5 میلیون ډالر ورکړي او ویلي دي چې د بوسنیا حکومت باید پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې بشري حقونو د اروپایي اتحادیه قوانینو او د پناه غوښتونکو د ستونزو حل کولو ته لري. د انرژي نړیوالې ادارې په یو راپور کې ویلي په نړۍ کې د ګلتونی غازونو تولید کم شوی دی. د کورونا وایرس له خپرېدو او د نړۍ په ګڼو سیمو کې پرتګ راتګ له بندیزونو او ټول بندیو وروسته له فوسیلي سونګ موادو لکه تیلو څخه استفاده خورا کم شوی او په نتیجه کې د 2019 کال په پرتله په 2020 کې ګلتونی غازونه په سلو کې کابو و کم شوی دی. د انرژي نړیوالې ادارې د حتی د ګلتونی غازونو کمیدل یو تاریخي ریکارډ بللی دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 په منځني سپدول شپږ نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څه پاوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پخوانی معین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیز جنازه پرون خوسته انتقال او خاورته وسپارل شو. نوموړی څلور کاله د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین او له هغه مخکې 15 کاله په خوس کې د شیخ زاید پوهنتون د رئیس په توګه دندې ترسره کړې دي. ډاکټر ګل حسن ولیزی چې د خوس ولایت اوسیدونکی وو په جرمني کې د عضوي کیمیا په برخه کې تر ډاکټرا زده کړې کړې وي او اتلس عنوان علمي او مسلکي کتابونه کښلې دي. له خوس څخه په دې اړه راپور لرو.
د لوړ زده کړو وزارت په خوانی مالی او اداري موین پوهنوال ډاکټر ګل حسن ولیزی چې اونۍ مخکې د ورپیخ ناروغي له کبله په جرمني کې وفات شوی وو، جنازه یې خوست انتقال او خاور ته وسپارل شو. د خوست شیخ زاید پوهنتون یو تن استاد ډاکټر ګلنواز چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی سره 15 کاله مرستیال پاتې شوی وو، آزادۍ رادیو ته وویل ښاغلی ولیزی د خپل پیاوړي مدیریت او ښو اړیکو څخه په استفادې دا پوهنتون له 4 پوهنځیو 14 فاکولټو ته لوړ
کړ. پانتونې د نړۍ د پانتونونو سره یو سیال پانتون وګرځوله. شیخ زاید پانتونې د جرمني د بخم پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځوله. شیخ زاید پانتونې د امریکا د بال سټیټ پانتون سره، د امریکا سن سټیټ سن خوسه پانتون سره یو پیژندل شوی پانتون وګرځوله. د دې یو زرینه دوره ده چې نه مخ کې و او نه دا دوره به بیا تکرار شي. د دې تحمل او د هر چا معقول نظر ته وګنیول، تعادل ساتل یوازینه خاصه چې ډیر کم تر سترګو کېږي.
د پوهنتون متقاعد استاد پوهان ګل محمد جنازی چې د ګل حسن ولیزی ټولګیوال پاتې شوی وایي، نوموړی په خپل مسلک ډیر برلاسی کادر وو او له سیاسي ډلو ټاپلو یې ځان ګوښه ساتلی وو.
مرحوم ګل حسن ولیزی چې موږ په کوټه کې وو، یو زوم دوه درې نفر نور وو، همیش محمود توصیه کوله چې په هیڅ ډله ټاپله کې به نه داخليږو، خپل درسونه به وایو، خپل مسلک کې به ځان شو، تر څو چې خپل وطن کې په خپل مسلک کې ښه خدمت وکړو. هر څوک چې مړ کېږي صفات کېږي چې ښه سړی وو. مرحوم ګل حسن ولیزی واقعیا ښه شخصیت وو، په وطن مین شخصیت وو، غټه ځای وه.
د خوست شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد پوهان بادشاه زر عبدالی د پوهنتون مشرتابه او د لوړو زده کړو وزارت وغوښتل چې د پوهنوال ګل حسن ولیزی په نوم د دې پوهنتون یوه علمي اداره، مرکز یا روغتون ونوموي.
د شیخ زاید پوهنتون په رهبرۍ او د لوړو زده کړو په وزارت غږ کوم، د دې مایک له لارې چې د ډاکټر صاحب ګل حسن ولیزی په نوم زموږ د پوهنتون په داخل کې یو علمي مرکز، یو پوهنځای، یو کتابخانه او یا شپخانه، یو څه د په نوم کې، ځکه د داسې سړي د شخصیت باید تل ژوندی وي او نور موږ باید د نه ډیر سزدا کو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسین ګل اریوبی هم په خپلو خبرو کې ګل حسن ولیزی یو علمي او اکاډمیک شخصیت وباله او د مړینې د ټول هیواد لپاره یو لوی ځای وبلله.
په تاسف سره باید وایو چې نن د ډاکټر صاحب ولیزی د جنازې مراسم وو، مونږ یو علمي څیره د لاسه ورکړه. د یو اکاډمیک شخصیت وو، نه تنها د شیخ زاید پوهنتون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لوی ځای و. د ده په نوم به په شیخ زاید پوهنتون کې یو علمي مرکز چې د دوستانو خوخوي د پونم با مونږ ونمو چې د یاد مو سره تل پاتې وي.
مرحوم په هانوال ګل حسن ولیزی له آلمان څخه هیواد ته راستنې دروسته په 1948 مریز کال کې د شیخ زاید پانتون رئیس وټاکل شو او 15 کال په دې سمات دنده اجرا کړه. وروسته د لاند وخت لپاره د کابل په هانتون سرپرست رئیس او څلور کال د لوړ زده کړو وزارت اداري او مالی موین وو. نوموړي د عضوي کیمیا په برخه کې په جرمني کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې وې او اتلس عنوانه علمي او مسلکي آثار لیکلې دي. د چارواکو په وینا د معینیت په دوره کې د افغانستان د پوهنتونونو د زیربناوو او کیفي لوړوالي او د هیواد اکاډمیک نظام د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ هڅې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
لاس بجې او یوولس دقیقې شوي. اوس به وګورو چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې لیکلي ک امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي او په دې موده کې بین الافغاني خبرې بریالۍ نسوې. د لیکوال پان دا خبرې به کمزوري او آن ښایي ناکامې سي، سخت جګړې به وسي او د دې ویره جدي ده چې لوی ښارونه سقوط سي. په سرمقاله کې راغلي که ښارونه سقوط هم نسي تر اوسني حالات به لا زیات ناوړه، پیچلی او خونړی حالات وي او افغانان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته لوېدلي وي. نو لیکوال د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د بین الافغاني مذاکراتو پر کامیابیدو ټینګار کوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکایي ځواکونو د وتلو څرنګوالي ته په کتو ښکاري چې پاتې امریکایي ځواکونه به هم ووځي او که ځنډ هم پکې راسي دا به د دوو درې میاشتو ځنډ وي. له همدې عمله په کار ده چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات چټک او یوه مطلوبه پایله له ځان سره ولري. د هېواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی که بهرني ځواکونه کمیږي بیرته ډېرېدای هم سي. په سرمقاله کې راغلي د امریکایي ځواکونو د کمیدو پریکړه په بیلابیلو ډولونو تعبیرېږي. څوک پر افغان حکومت فشار بولي، څوک د پاکستان غوښتنه بولي چې ګنې د سولې په پروسه کې له امریکا باج اخلي او افغانستان یې ورخوشې کړی، خو ځینې نور بیا د طالبانو ته امتیاز او د هغوی پر وړاندې د امریکا ماته بولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیدا په اصل کې دا د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان و چې عملي یې کړ. د سره مقالې په پای کې یادونه شوې چې د امریکا کانګرس له دې پلان سره مخالف دی. نو که راتلونکي ولسمشر جو بایډن وغواړي بیرته یې زیاتولی هم سي. هشتې څوبرس پاڼې بیا د ولسي جرګې له لوري د راتلونکي مالي کال د بودیجې د دویم ځل رد په اړه لیکنه کړې ده. هشتې څوب لیکلي دي د ولسي جرګې له لوري په دویم ځل د بودیجې رد ته په کتو داسې ښکاري چې د حکومت او ولسي جرګې مناسبات عادي نه دي او دوی نه دي توانېدلي چې په یو تعامل سره د هېواد ملي چارو ته رسیدنه وکړي. په سرمقاله کې یادونه سوې د بودیجې په سر اختلافات دوه پیغامونه له ځان سره لري. لومړی دا چې د حکومت له لوري د بودیجې په پیشنهادي مسوده کې باید تعادل او اصلاحات راسي. دویم، حکومت باید په چارو کې د وکیلانو له حقوقي ځای ځای ګوټي نه سترګې پټې نه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په بودیجه کې د تنخواګانو انډول یو معقول وړاندیز دی چې حکومت یې باید ومني، ځکه د لیکوال په باور له دې سره به د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې حقوقي عدالت تامین سي. دا په داسې حال کې ده چې د مالیې وزارت ویلي له رد وروسته به په بودیجه کې توازن او عدالت په پام کې ونیسي، خو د دغه وزارت ویانو ویلي و چې په اوس وخت کې د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو انډول امکان نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځري څپه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه لا صفاو واسه اوریدئ شئ. د روان خبرونه په دوام کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر هغه په غزنی کې د خلکو د معلولیدو په اړه یو راپور لرو. په غزنی کې د سویډن کمیټه وای په دغه ولایت کې د معلولانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دې کمیټې په وینا اکثره کسان د جګړو له لاسه مایوبی شي. په دې اړه راپور ته غوښی.
په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین وایي تیر 2019 او شلم کلونه په دغه ولایت کې د معلولینو لپاره تر ټولو خطرناک کلونه وو. د دوی په خبره یوازې په 2000 کال کې په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کسان معلول سوي وو چې زیات شمیر یې د جګړو له امله وو. په غزنی کې د یادې کمیټې مشر محمد یوسف جاوید ازادي راډیو ته وویل په دغه کسانو کې ښځې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري کسان شامل دي.
کومو کسانو ته چې موږ په اصطلاح خدمات